السلام علیکم د ازادۍ رادیو د او ساته خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلاست د خبرونه هم بلاندو خبرونه پیلو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک کل منافع هیوادونو لوګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شویلې په افغانستان کې و امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی، دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د ولی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید علت نه دی څرګند، خو د لغمان د ولی ویاند وویل چې برید کوونکي له مقاومت وروسته ټپیان شوي دي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکل د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي دي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر یې وژلی دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پر هغو کسانو ډزې کړي چې د مترو په تمځای کې ریلګاډي ته منتظر و. پولیس وایي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بم ور واچو، بیا چې هره خوا لوګی شو ډزې یې وکړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی. سره اوسه قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوري چې ایران وایي په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت لپاره اندېښنه لري. طالبان د امنیت ډاډ ورکوي.
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي.
په یو مرکه کې د طالبانو د حکومت او تهران د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نه سپات کېدلی، چونکې د دې زیات سره یو بل سره مشکلات لري.
د فرانسې پارلمان د هیواد پر ولسمشر غږ کړی چې د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. په یو ځانګړي راپور کې په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اجراتو ته کتنه کوو.
خلق فساد چې په دې جزئیاتو باندې د شیرانه شي چې هغه د امر بالمعروف د منفوریت وي یا د امر بالمعروف په نامول.
اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو خلکو غوښتي دي چې ژر د خپلو مینو ته نه ستنېږي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو لومړی موضوع راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له بلې خوا طالبانو له ایران څخه غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې ناوړه چلند کړی دی ونیسي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې واورئ.
وروسته تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتی وظیفه گرفتن کې امنیتی
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی حالات کنټرول شي او زموږ خوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې له افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی او امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات به په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا اشانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهرچیانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې پکې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ایران حکومت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو استازولیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او طالبانو یې د امنیت ډاډ ورکړی، خو له ایراني چارواکو نه یې غوښتي دي څو هغه ایرانیان چې له افغان کډوالو سره یې بد چلند کړی ونیسي. د لنجه په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د قهرجنو اعتراضونو په دوام رامنځته شوه. د لنجه به د طالبانو او اسلامي جمهوریت پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره د مرکې په سر کې وکړه.
زه فکر کوم طالبان د راتک سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې هغه لا هم خرابې شوې دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه قوي اړیکې د یو بل سره لري، مګر بلومون کې وګورو ایران د طالبانو د وسنی نظام سره ډېر زیات راحت نه دی، نو دا روابط تغیر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و د طالبانو له حکومت سره، نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښه ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي، خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نشي پاتې کېدلی. د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نشي پاتې کېدلی، چونچې دوی ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنګ ته ولاړ شي.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګلتیا تر حده پورې وړاندې تللی دي. د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده؟
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره، یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نسی دا په اسانی باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي، یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي، ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني ده ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریز نه ښودلی چې تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین ولاړ نه سي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاتې سي ډېر به با برو با عزت خلک وطن مجبوریدل ته پریښودل سوی دي. درې مسله دا ده په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پیژندل سوی، ویزا ورکولم ډېر ستونزمن دي ډېر هیوادونو ته، په دا خاطر باندې چې د افغانستان خلک ووځي، افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي، چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني مهاجرینو پر وړاندې باندې خلاص دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خبرې کولې. د دې لانجې نور جزئیات د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده، او که ورشئ هلته به ګڼ عنوانونه د همدې موضوع په اړه ووینئ. ټاپ موضوع همدا ده چې طالبان د ایران د ډیپلوماتیکو مرکزونو د امنیت لپاره حد هلې ځلې ګړندې شوي. بل مطلب دی په کابل کې معترضان وایي ایران باید له افغان پناه غوښتونکو سره د بد چلند په اړه حساب ورکړي. بل مطلب دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت تهران کې د افغانستان د سفارت شارج زفیر احضار کړی. په یو بل مطلب کې لولئ، تهران وایي طالبان د ایران ته د افغان کډوالو د ورتلو د پراخې څپې مخه ونیسي. او همداراز نور مطالب.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د فرانسې د پارلمان لسګونه غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د وکیلانو په یو لیک کې لیکلی دی چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر 6 ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په 3مه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سویل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو حکومت او د مقاومت په نوم جبهه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو حکومت وایي د دې جبهې 9 غړي په یو نښته کې وژلي، خو د طالبانو مخالفه جبهه وایي نه یوازې د کوهستان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې، بلکې 14 طالب وسلوالي هم وژلي دي. طالبان دا اداره دوی. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي دا هم مني چې په دې نښتو کې د جبهې وسلوال وژل شوي. له بلې خوا د بدخشان ولایت د رسنیو د دفتر مشر معاذ الدین احمدي ویلي د مقاومت جبهې په ولایت کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د مقاومت ملي جبهې ویند ازادي راډیو ته وایي اوس مهال د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طالبانو د دې جبهې د غړو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ادعا چې بیا طالبان ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویند صبغت الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مقاومت جبهې غړو تېره شپه په نښته کې د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان باغ سیمه کې پرمختګ کړی.
اوس جګړه روانه ده. په دې پیښو کې د طالبانو 13 کسه اسیر شوي، 14 وژل شوي او همدارز د افغانستان د مقاومت ملي جبهې وغړي چې د هېواد د خپلواکۍ، انساني ارزښتونو او د اسلامي ارمانونو لپاره یې ځانونه سپر کړي وو، تېره شپه د سیاکو په سیمه کې د مخامخ جګړې له امله شهیدان شول.
خو طالبان بیا خپلو ځواکونو ته تلفات او د مقاومت ملي جبهې پرمختګ ردوي. د بدخشان ولایت د رسنیو مرکز مشر معزالدین احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یوازې 3 کسه طالبان ټپیان شوي خو د مقابل لوري 9 کسه وژل شوي دي.
د روژې په لسمه زموږ مجاهدینو هغه راپورونه چې ترلاسه کړي وو په کوهستان ولسوالۍ کې اولر پراخ عملیات وکړل چې په ترڅ کې د مخالف لوري لوی پټنځایونه له منځه وړل او زموږ یوازې 3 مجاهدین برسېران ټپیان شول. مقابل لوري 9 کسه وژل شوي او عملیات پای ته رسېدلي.
په سیمه کې د خبریالانو نشتون او هلته اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په صورت کې ازادي راډیو د خبرونو په مستقیم ډول نشي تاییدولی، خو د سیمې خلکو د سترګو لیدلی حال په دې اړه څه دی؟ د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
پاکستان کې جګړې زور واخیست. د مقاومت ملي جبهې ځواکونو د طالبانو په پوستو بریدونه وکړل. نن چې کوم خبر موږ لرو هغه دا دی چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. طالبانو هم د میدان باغ په سیمه کې د مقاومت جبهې غړو ته کمین نیولی و.
د تیر نظام له سقوط وروسته او د طالبانو له واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهې تر څنګ یو شمېر نورو جبهو هم د طالبانو په وړاندې د موجودیت اعلان وکړ. خود طالبانو حکومت وی په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او هیڅ لوری اوس د دوی سره د مقابلې توان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل انت د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې تر هغه نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسایلو خبرې کړي. ښاغلي ګراندې په دې لیدنه کې ویلي چې ملګري ملتونه له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې د کډوالو مسایل زیات شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د دوی د کتنې د اجنډا په سر کې د اوکراین په اړه خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د کمشنري د سه شنبه ورځې د راپور له مخې تر اوسه له اوکراین څخه 4,600,000 کسان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په همدې حال کې اوکراینی چارواکو د پلازمینې کیف او شاوخوا سیمو له بې ځایه شویو کورنیو غوښتي دي چې خپلو مینو ته د ژر نه ستنېږي. همداراز تازه راپورونه ښیي چې په تیرو څو ورځو کې هره ورځ زرګونه اوکراینیان له بهره خپل هیواد ته ستنېږي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې روسیا پر اوکراین نویو حملو ته چمتو کیږي. احمد شیبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین د دفاع وزارت مرستیاله هانا مایلر وایي چې لا یې وخت نه دی چې هغه کسان چې له کیف او له شاوخوا سیمو وتلي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. میرمن مایلر چې د ټلیفون له لارې یې د سیشن بی پورس له خبریالانو سره خبرې کولې زیاته کړه چې پلازمینه کیف او شاوخوا سیمې تر اوسه په بد حالت کې دي. د کیف والی الکساندر پاولیوک هم ویلی دی چې تر اوسه دا لارښوونه خلکو ته نه کوي چې د دې سیمې تللي خلک دي خپلو کورونو ته ستنه شي. د وړاندوینه کړې ده چې شاید د میتر روستیو دې ته زمینه برابره شي چې تللي خلک بیرته دې سیمو ته راشي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې د اوکراین سرحدي ځواکونو ویلي دي چې اوس هره ورځ د 15,000 او 30,000 ترمنځ اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. بل لور ته تر دې راپورونو وروسته چې روسي ځواکونه بیرته سره تنظیمي شي د اوکراین چارواکو د دغه هیواد په ختیځ کې له خلکو غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له دې سیمو ووځي. اوکراینی قمندانان او لویدیز چارواکي وایي چې روسیه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خپل ځواکونه د خارکیف، دونیتسک او لوهانسک سیمو ته په مخه کړي دي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې جګړې روانې دي. اوکراینی چارواکي داسې اټکل کوي چې روسان به د دونیتسک او لوهانسک د پاتې سیمو د نیولو لپاره بریدونه وکړي. د فبروري له 14 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د اوکراینی چارواکو په وینا 9,500 روسي سرتیري وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت تازه شمېرې نه دي خبرې کړي، خو دوی اونۍ مخکې یې ویلي وو چې 1,300 پوځیان یې تر اوسه وژل شوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمالاند هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو اتمی اشتی پا پورکیدو دی. پا دی موده که د طالبانو د نورو ادارو په نسبت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقدامات ډیر خبر جوړون کیو. پا دی ریپورت که موده طالبانو د امر بالمعروف وزارت کړنو او دا چی د طالبانو د نظام په جوړښت کې دا وزارت څومره مهم دی کتنه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د نږدې اته میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر نورو ادارو ډیر خبر جوړوونکی و. یاد وزارت تر ډیره د خلکو پر کړنو د محدودیتونو د لګولو له امله مشهور دی او تر اوسه یې ډیر محدودیتونه پر ښځو لګولي دي. د رسنیو پر فعالیت په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځو په فعالیت محدودیتونه، له شرعي محرم پرته پر لرې سفر ته د ښځو پر تلو محدودیت، د ګیرې نه خیل او پر جماعت د پنځه وخته لمونځونو کول، په ښاري موټرونو کې د موسیقي نه غږول، د شرعي حجاب د دودېدو لپاره په ښار کې د اعلانونو لګول، په رسنیو کې د ځینې تفریح خپرونو بندېدل، تفریح پارکونو ته د ښځو او نارینهوو د ورتګ د ورځو جلا کول او ځینې نور هغه شرایط دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په نږدې اتو میاشتو کې وضع کړي دي. د یاد وزارت د فعالیت په باب بیلابیل باورونه موجود دي. ځینې د امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت مهم وزارت بولي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د قرآن کریم د آیاتونو پر بنسټ امر بالمعروف وزارت د طالبانو حکومت کې ځانګړی ځای لري او په هر اسلامي نظام کې موجودیت مهم دی. د سید اکبر اغا په باور اوسنی شرایط او د وخت اړتیا ته په کتو هغه کسان چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په چوکاټ کې کار کوي باید فرضیاتو ته لومړیتوب ورکړي او د عادي مسایلو له امله د خلکو ترمنځ نفرت ونه زیږوي.
دس خلق فکر دی که آقا و سلاح و لری و آقا دخل گستر شو گذشت بکی آقا دخل گستر آقا شو ابتکار و لری و دخل گستر شو گذاره و که آقا خلق پشت طریقه بایدی اللہ ری تراو بودی او پتی رو جزیات و جزیات و بایدی که دی آقا دست شیرانه سی که آقا در امر بالمعروف منفوریت بی یا در امر بالمعروف بدنامه ولی بی.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال امر بالمعروف اغیزناکه کړنې نه درلودې ځکه شرایط جنگی وو او اوس چې وضعیت عادي شوی نو یاد وزارت باید په ټولنه کې خپل چلند بدل کړي. په ځینو مواردو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د مبالغانو عکسونه لاس په لاس کیږي او په دې عکسونو کې لیدل کیږي چې دوی د سپینو چپنو په اغوستلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. ان په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې یاد مبلغین په پوځي رنجرو کې چې د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو اړوند وي په ښار کې ګرځي او د لاؤډ سپیکرونو له لارې خلک په جماعت کې لمانځه ته وربولي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امر بالمعروف وزارت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې د لمونځ کوونکو لپاره حاضرۍ جوړې کړي. که څه هم چې په ډیری مواردو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې دا راسکړنې د سپارښتنې بڼه لري خو یو شمېر افغانان وایي چې دا پریکړې او کړنې الزامي دي. تر ټولو تازه پیښه کې په بدخشان کې د محصلینو عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دوی د طالبانو پورې اړوندو کسانو له لورې وهل ډبول شوي. وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان صادق عاکف وویل دې پیښې سره په تړاو څلور وسلوال طالبان نیول شوي. سیاسي او د ټولنیزو چارو فعال وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل له دین څخه د طالبانو د افراطي تعریف له امله په ډیری مواردو کې د دوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کړنې خبر جوړونکي کیږي. د ښاغلي ناصری په خبره امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هر اسلامي هیواد کې د اسلام له بنسټیزو اصولو څخه دي او ډیری اسلامي هیوادونه د خپل نظام په جوړښت کې ورته ادارې لري خو کړنې توپیر لري.
تر هر دو کشور اسلامی
په دواړو اسلامي هیوادونو هم سعودي عربستان او هم ایران کې چې د اسلامي نړۍ د مشرۍ ادا لري او دغه راز ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې ورته ادارې شته خو په داسې جدیت سره چې طالبان مخته ځي او داسې تیاره تعریف چې طالبان له دینه لري د نورو هیوادونو د امر بالمعروف ادارې ورته چلند نه کوي.
د ښاغلي ناصری په خبره د شریعت او سیاست په ګډون په ګڼو برخو کې د طالبانو کړنې واقعیتونو ته په کتو او عملي توګه نه ترسره کیږي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویان په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرو کولو ته حاضر نه شول خو وړاندې تر دې چې کله هم د امر بالمعروف وزارت پر کړنو نیوکه شوې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې یاد وزارت کړنې تر ډېره سپارښتنې بڼه لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم شاباز شریف چې ورمه ورځې لوړه وکړه داسې مهال د صدر اعظمۍ دنده پیلوي چې دا هیواد له ګڼو اقتصادي او سیاسي ننګونو سره مخ دی. د شریف سیاسي فعالیتونو ته د موږ د مشال راډیو همکار عبدالحی کاکړ لنډه کتنه کړې ده.
شابه شریف هم هغې اسمبلی د پاکستان وزیر اعظم ټاکلی چې په 2018 کال کې په کې ماتې خوړلې وه. نوموړي ته دا ماتې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ورکړې وه چې د اپریل 14 د شابه شریف په مشرۍ کې د اپوزیشن لخوا د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړل شو.
174 members have recorded.
شابه شریف د پاکستان مسلم لیگ رهبر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کشر ورور دی چې په لومړي ځل په 1988 کال کې د پنجاب اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. له هغه راورسته یعنی له تیرو 24 کلونو راهیسی هدی د پنجاب یا قومي اسمبلی غړی په حیث په پارلماني سیاست کې دی. تر 2013 کال پورې د هغه سیاست د پنجاب صوبې شاوخوا را څرخېدی، خو په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف تر نا اهل کولو وروسته شابه شریف مرکزی سیاسي بهیر ته داخل شو او په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شو. د شابه شریف سیاست او شخصیت بیلابیل اړخونه لري. کارپوهان که یو خوا هغه یو ښه منتظم ګڼي، نو بل خوا د هغه له فوج سره د پردیشا تاړیکې تر پوښتنې لاندې راولي. شابه شریف په 1999، په 2009 او په 2013 کال کې درې واره د پنجاب وزیر اعلی جوړ شوی وو. په اسلام آباد کې د اردو ویبپاڼې د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي د شابه شریف تر ټولو لوی شهرت دا دی چې هغه یو ډیر ښه منتظم دی.
د شابه شریف تر ټولو مهمه خوبي دا ګڼل کیږي چې یو بهترینه منتظم دی. هغه د وزیر اعلی په حیث پنجاب کې ډېر رخصت چلولې ده او چې کله هم وزیر اعلی جوړ شوی په پنجاب کې پرمختګ شوی دی او خلکو دغه پرمختګ منلی هم دی.
خو د یو ښه منتظم پرته د هغه سیاسي رول هم تل تر بحث لاندې راوستل شوی دی. د نوموړي مشر ورور نواز شریف له تیرو شاوخوا درې نیمو کلونو راځي د پاکستان د فوج په مشرتابه نیوکې کوي. شابه شریف تل دا تنقید شوی چې هغه د پردیشاته له فوج سره تعلقات لري. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې تل داسې لیدل شوی چې کله هم د یو ګوند مشر وزیر اعظم جوړ شوی، نو له وخت تیرېدو سره د فوج له مشرتابه سره اختلافات رامنځته شوی دي او بیا زیاتره وخت هغه له چوکۍ څخه لرې شوی هم دي. خو فوج تل دا ویلي چې دوی نه څوک په واک کې راوستي او نه هم لرې کړي دي. د کارپانو په وینا د وزیر اعظم په حیث شابه شریف له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی او شایي هغه یو داسې منځنۍ لاره خپل کړي چې د سختو رویو ښکار د پاکستان سیاست عادي حالت ته راوګرځوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې موږ په دا واکسیناتو کې کار کوو، نو موږ موبلیزینیو، نو بیخی داسې ستړي باید دغه زموږ روپۍ راووځي چې موږ خپل کار ځینې واخو، خپل بچیانو ته ډوډۍ پرانیسو. باید دغه زما پیغام تر موږ لوړو مقاماتو ورسوي. وسلام.
زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. وروره دغه د خارجي دولتو مرستې مؤسسات کې راځي. نوم یې دی جاوید دی چې مؤسسې دي او کوم کوم دي. د ولس سره د ملت سره په سلو کې 500 نفر تم نه دي رسیدلي. دغه زموږ کلی دی صادق لاس 500 کور کلی دی. تقریباً روپی ہر میشم غریبی دا کوم کونو دی چا سره کی چې نظر نم چاته ورسی نه پیسې چاته ورسی کینو. دا پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته ده. ملت تر بدر سو دا جنگونه ګل په دې ملت وسته. دا ملت پرار و، دا ملت خوږ و خوړی، دا ملت غمونه ولې، دا ملت کوت خورس. یوازې خو طالب نه دی چې طالب جنگ کړی دی، یوازې دولت نه چې دولت جنگ کړی. دا خلک ګرځي د دولت او طالب ما بین کې دا خلک بمبارونه پر کېدل او شتر کېدل هم جنگ هم پر کېدل.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره وه. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي وړاندې کیږي چې دا خبرونه اسدالله لودین چمتو کړې ده. خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا او مشترک المنافع هیوادونو له وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته لټلو ډډه وکړي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون یې پر ویبپاڼه خپور شو ویلي، په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم ښه نه دی. دوامداره ګواښونه شته او په ټول هیواد کې د تروریستي حملو امکان ډیر دی. د مشترک المنافع ټولنې د غړو هیوادونو شمیر د برتانیا په ګډون 450 ته رسیږي. د لغمان چارواکي په مرکز مهترلام کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې ولایت کې د طالبانو د والی ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادۍ راډیو ته ویل، پیښه هغه مهال وشوه چې وسلوالو پریکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې. په پیښه کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه د دې برید علت نه دی معلوم، خو د لغمان د والی ویان ویل برید کوونکي له مقاومته وروسته ټپیان شوي او اوس په توقیف کې دي. د افغانستان پاسپورت سکال هم د نړۍ تر ټولو بې اعتباره پاسپورت بلل شوی دی. د هنلی په نوم ټولنې چې په نړۍ کې د پاسپورټونو د اعتبار کچه معلوموي، پر خپل ویبپاڼه لیکلی دی چې پر افغان پاسپورت یوازې د نړۍ 26 هیوادونو ته سفر کیدی شي. په افغانستان پسې د عراق، سوریې او پاکستان پاسپورټونه تر ټولو ډیر بې اعتباره بلل شوي، خو برعکس د جاپان او سنگاپور پاسپورټونه تر ټولو با اعتباره پیژندل شوي چې څښتنان یې د نړۍ 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پاکستان دوه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د سه شنبه په ورځ د یوې نښتې پر مهال د دوی دوه پوځیان او دوه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستاني طالبانو ډلې منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې یو تورن او یو ټیټ پوړی افسر د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. او په نیویارک ښار کې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي. پولیس وایي یو وسلوال پرون پر هغو کسانو ډزې وکړې چې د مترو په تمځای کې ریل ګاډي ته منتظر وو. پولیسو ویلي وسلوال لومړی د خلکو منځ ته ګازي بام ورواچاوه، بیا چې هره خوا لوګی وشو نو ډزې یې پیل کړې. بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس وایي د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او علت یې هم نه دی روښانه شوی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښي دي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه وروسته راځي، خو پایل ستاسو له پیغامونه کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې د کونه ټولګي کېږي. د مرکانو کور ته راځي، مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کېږي. د خوار مسکینو څوګنه لیکي، بیا چې ووم لیکي بیرته نور پښتانه نشته. د مغه چینوم لا چې په چلا چې د کومکونه راځي، خوار مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې دي کوم ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي، ځاتي خلک خپل بچي خارسي ځاتي. کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د دنیا خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کې موږ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې لندن هم کومکونه کې دي. شهر مسكين ډیر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کې هيا یو څوک رولي جوایات او څوک چې پښتنه او کې چورو سره باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت خبری کوم. دا سم مش راجی دا په افغانستان کې خو ډېر ویلي انسانان سره او دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کوم مش جدا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو ته چې یې د خلل یې د محمد په دې دایره کې موږ تقریبا مساله مخزمات سره دی د اعلی درجه لپاره اورېږي د آغاز ما خپل خلاصې څوک ویلي حریان به ولاړ شي د کندهار ولایت ته جیوفا صاحب ته ورغلم ما زه دا چې لیدلی یم د معاون راته وویل استاد ملګري د غراو د خپل مشرتابه لاسلیک راو موږ به تا سره مرسته وکړو کله چې هغه ته ورغلم هغه راته وویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه ته خپله ورته دا چې ورلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چرپېشم بیا ور نه غره ته ورته د هغه لاسلیک راو تا سره به مرسته وکړو خو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما هم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي نو زه هغه د کندهار دولت د حاجي وقاصه دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپله دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلی یم په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر کراره ولري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو دی المن ولایت مساکلا د ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی دکتر دی المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډیر کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه مستغشته دي او ډیر کمزورې دي کیفیت یې ډیر کمزورې دي کار یې کمزورې کی په کورو په داسې څه دا کار کوي نو دا غو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او لخړو مشرانو ته جوړ رسیږي والسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زده المن ولایت مساکلا د ولسوالی سره خبره در سره کوم دلته المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډیر کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ د غشتنه ده چې دا غشتلې کړه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مرکز مشرګات خبره کوم دغه د شهیدانو او مالودینو ماشینه چې د اوروره په خوا به دنیا کې یو مالود ته یا یو شی ته اته زره امتیاز ورکول کېدی اوس په درو میاشتې یا په څلور میاشتو کې اته زره یا اوه زره روپۍ امتیازات ورکول کېږي دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاتی د دې نسته ته خطر ته کیدا چې څوک معلول یا یو څوک کس چې څه وی د کور دغه بنو بتنګ وجهت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه لغه چې ژر پر ژر دې خوار او غریب سبکې له کمالولین سره جدي دې په میدان مشورت او کې او حقه او حقوق دې پر وخت ورورس
السلام علیکم محمد اکرم فیصل پټماستم دا دی چې کارت مننن نه دلته مست یو بل سړی مستر سره وکړ زست چې ډیر ډیر خوش کوم نه نواله ما او ستاسو یو څه ستاسو خبري واورو او ستاسو سره د دنیا څخه د پاره په خبرې کې وسم زه ډیر خوشاله یم چې زه دا واورم دا ارمان ما درلودي زما یو بسره ان چې نن ورځ په کارت کې دا لمر به ته سب کې او ما ته ان شاء الله نن شپه مشرات تر دا واچوي مشرات دا نه سره تر زاس منم به خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدی رجی ټول همکاران او ریدونکو ته السلام علیکم ملک ستا خو بچا نه بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته د سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وجل کیږي نور بس هې جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس نور جنگ ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر
السلام علیکم زاد القدس د کابل کمپنی څخه سرغړې کیم ورور طالبان د امر کرچان د لری کلي وځي دا غو بدل کې مته او کار روزګار پیدا کې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کاروندل لري نه بل شي لري نو په دې اطل مسلمان باید خبرې ته ډیر فکر وکړي او د مو کرچان د بیر تراته علي ولایت دا تورځ کې یخه باندې دا وسی
السلام علیکم زو د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کین ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم دا د سلام زمون د درخواست چې گرانین ایک رحمتین خو بی اندازی دیر زیادی در گرانوالی بیسا دیر زیاد خاطری دا و در دیروجی پر میاش که بیا لسچند دا شلچند دا آره وچه گرانی گی دولتی چاروا کتیز مگه در درفاستی چی دا کم تاجران چی کم یکونه چلی یا دکانداران او دا غیر یکونه زور خو دیر بلکل چوک راوری نشتی او باید چی دا خلکو بندی او گردی او دا خلک شاروالین و الامدار اگه محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشتې ډیره گزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریب خلکو نه وځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول والی دلته موږ نه 2000 زر وباسي کالته 2000 والی دلته موږ نه 5000 زر وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغه سره مرسته وشي او داسې نه چې یو بل اپلیږي بل کلی کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي وسلام ګلدین چې تکور وایي
بلې ها السلام علیکم زه د مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبان اور نه صدا هېله د چیز مو حق راکې ولې زموږ حق زموږ حق دی تر اوسه د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوزو سره د شپخانی د کندهار د شپخانی د فرانو د کده دا اول د پر څه شی بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستغلط غلط کارونه کوي وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې وو دې ورور مو ولې مستر ولې دا څه کیږي د کندهار شوزو ګرځ په ما بسو کې ناس دی وای تاسو غلط 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 کارونه کوي مخبر اعلان باندې کیږي خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه کول کیږي وای تاسو دا سی او اس کارونه کوي ولې دا کیږي موږ به تخپل اشرف غنی بابا غواړو موږ ها کې راکړي د خپلواک نظر یې موږ نه یې زیر کړی
بلې السلام علیکم زوجي زه مبارز یم له کندهار ولایت نه ما د طالبانو څخه دا غیله ده چې موږ اک دی راکې طالبان وای وای زه د خو په پوړنی جنگیږم د هیڅ د خو په پوړنی نه جنگیږي دای که د خو په پوړنی جنگیدلې دای به د خو بې عزتی نه کوله تراسه د کندهار کومندانی وګوره ټول د ډاکټرانو او انجینرانو دا کده وای څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو تکشینو تراسه دې ته کندهاني چې واڅی کله ولایت او توای چې پر موږ ماشومان یاري موږ خپل اک غواړو موږ ته مرسته راکړي د کندهار والی یا دیو پاسا بو توای وای راسه زما سره د دې داسې مجله د ځوانان دي چې تاسو کار به درسم کې او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري تاسو اطمینان به بیا په سیس نه ژاړي دغه د خور اک دي موږ دی نه غواړو موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکټي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي سم عدالت زموږ سره وچلو موږ ښځې موږ دی نه غواړو موږ بې تاشرف غني بابا غواړو دي زموږ سره کوم ښه کړي دي
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د بل مقامات پرې واره کوي یو خدای ته یوازې موږ د کیری پاسیب ادارې نه سر تکاو پروسه شیخ خپل واده زوبل خپل وکا په هر واده کې زر زر سکان کیږي د دکانونو دي چې دروازې جوړوي غاسي دي کار پیرونه ګای په چې دي په سړک په سره کړي 50 روپۍ د لغوري وي روکا کوچانو پر یاسات کې روپۍ او ختاکیږي د کیرو پر یاسات کې ختاکیږي په محکمه کې ختاکیږي په 50 روپۍ درېم په لور واده هر کومندون صاحب کوي اسرائیل په 100 لکه راځي ولکېږي زمږ چې په 100 لکه راځي ولکېږي غشېږي یو ځای په لحاظ خلک په وچه کال پر یاریان دي د زابل پښتنه وکړي و سلام
بلې السلام علیکم زه اسماء لیوالیم د کندهار ښار څخه ما دا هغه طالبانو ورنه څخه دا هیله او خواهشي چې دوی به راسه موږ بندې کړی بنځینې د مکتبو څخه بندې کړی ولې مسلمانانو دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره مترګان کړي د هغو مخه ونیوی وکړي د هغو ملاتړ وکړي ښکاروی وګړي د بدو بدو لارې سره وګرځي دا هېڅ معنا نه لري چې څومره بندې کړی او کله چې نو هم د مکتب باندې کې ولې کوم ګناه سره کوم بیا د کوم د کوم د کوم په څول دا هغه مخترا ولې
ظلم ځکه داسې ولې څوک دا غټ ظلم دی چې زموږ سره کوي دا هېڅ معنا نه لري. نه په دې کې چې څه څه غلي هغه مرستې ته راځي چې څه تخته کوي موږ غږ نه دی کړی.
السلام علیکم. زما دی سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ډېر ورسیږي. دا چې د ازادي راډیو